مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواکم تاسو ته په دې خبري غړی کې هرکلی وایم. دا خبري غړی تاسو بلابل رپورټون لري خو په سر کې خبرونه. لومړی د خبرونو سرټکی، د پاکستان پوز وایي چې پرون په جانخیلو کې د وسلوالو سره په نښته کې 12 پوزیان او شپږ بریدګر وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان د لدې خلک وایي حکومت دې د پوز هغو سرتیرو ته سزا ورکړي چې د ولسي وګړو په کور ویشتلې ماټر ګولۍ یې یو ماشوم وژلی دی. اسلام آباد هایکورټ د توشخانې په یوه مقدمه کې د عمران خان ضمانت منظور کړی. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پوز وایي د بنو د جانخیلو په مالیخیلو سیمه کې د وسلوالو په برید کې 12 پوزیان وژل شوي دي. د پوز د عامه اړیکو څانګې د نومبر په 6مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د نومبر په 19مه وسلوالو پر یو امنیتي چیک پوسټ لومړی موټر بم ځانمرګي برید او بیا وسلوالو نښته وکړه. پوز دا وکړې چې د نښتې په مهال شپږ بریدګر وژل دي. حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري منلې ده. اسلام آباد هایکورټ له توشخانې د بهرنیو ډالیو د خرڅولو د تور په یوه قضیه کې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ضمانت منظور کړی دی. دا ورځپاڼې لیکلي چې نن د نومبر په 6مه شوې دې پریکړه کې قاضي عمران خان ته حکم کړی چې عدالت ته ورشي او که یې داسې ونه کړل نو ضمانت به یې واپس واخلي. عمران خان د 2013 کال اګست راهیسې په اډیالا جیل کې دی. پر هغه د ګڼو نورو تورونو ترڅنګ دا الزام هم لګېدلی چې د بهرنیو هیوادونو د مشرانو لخوا ورکړل شوې ډالۍ یې پلورلې دي. تحریک انصاف دا تورونه ردوي او سیاسي یې بولي. د جنوبي وزیرستان د لدې خلکو د پوز مرکز مخې ته پرلت وهلې. دوی د هغه ماشوم مړی هم له ځان سره وړی چې په وینای د نومبر په 14مه په سیګه کلي کې پر یو کور د پاکستاني پوز لخوا د یوې ګولۍ په ویشتلو وژل شوی و. پرلت کې شامل ملک سیف الله د نومبر په 6مه مشال ریډیو ته وویل چې ماشر ګولۍ ویشتونکو ته سزا غواړي. هغه زیاته کړه چې په لده کې د پوز د مرکز مخې ته به یې پرلت تر هغې ختم نه شي تر څو په دې اړه ډاډ نه وي ورکړل شوی. تر اوسه د پاکستان پوز او جنوبی وزیرستان انتظامی په دې حق لا څه نه دی ویلي. خو لسیمه د بلوچستان اسمبلی غړی اسف خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وعده وکړه چې د خلکو شکایتونه به اړونده چارواکو ته رسوي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د حکومت لخوا په بلوچستان کې د پوزي عملیاتو د پیلولو په اعلان اندېښنه ښوولې او وایي په هغه صوبه کې د امنیت د خبرو له لارې راشي. کمیشن د نومبر په 6مه په خپره کړي بیان کې ویلي چې پر پوزي عملیاتو د ملکي چارواکو څارنه نه وي نو ځکه پکې د بشري حقوقو تروړل کېږي. په بیان کې زیاته شوې چې په بلوچستان کې امنیت په داسې مذاکراتو سره راتللی شي چې ټولې ښکېلې غاړې پکې موجودې وي. د پاکستان حکومت د هغه بیان په اړه څه نه دی ویلي. د نومبر په 19مه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف اعلان وکړ چې په بلوچستان کې پر امنیتي ځواکونو د زیاتو شویو بریدونو ودرولو لپاره د پوځي عملیاتو پریکړه شوې ده. هغه دا خبرې د اپیکس کمیټې تر غونډې وروسته وکړې. دې کمیټې ویلي چې په دې عملیاتو کې به د بلوڅ بلتون پالو ترڅنګ ټولې وسلوالې ډلې په نښه کېږي. دا به داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې بلوڅ وسلوالو ډلو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو او چینایي وګړو مرګونی بریدونه زیات کړي او ګڼ سرتیري یې وژلي دي. په کاناډا کې میشته یوې افغان نجلۍ نیلا ابراهیمی د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه ګټلې ده. هغې ته دا جایزه په افغانستان کې د نجونو د حقونو د دفاع په برخه کې د هڅو له امله ورکړل شوې ده. په امستردام کې میشته د جایزې تنظیم کوونکو د نومبر په 19مه وویل د افغان جنکو د حقونو لپاره دفاع کوونکي د دغې ځوانې جرأتمندې جنۍ کوششونه د رښتینی الهام په توګه پیژندل شوي او د نړۍ نور ځوانانو ته د امید پیغام ورکوي. د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر نیولو وروسته هلته پر جنو او ښځو باندې ګڼ بندیزونه لګول شوي دي. په هغې کې ل شپږم ټولګي پورته د جنکو پر تعلیم پابندي شامل ده. د امریکا سفارت د اوکرين په پلازمینه کیف کې خپل سفارتي فعالیت ځنډول لري. په کیف کې د امریکا سفارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د ممکنه هوایي برید په اړه ځانګړي معلومات ترلاسه کړي او پریکړه کړې چې خپل کارونه ودروي. سفارت په بیان کې خپل ملازمینو او امریکایي وګړو ته ویلي که چیرې د اوکرين په پلازمینه کې د برید خبرتیا اعلان وشي نو ځان د سمدلاسه پناه ځایونو ته ورسوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اور دن کو تاسو مشال ریډیو د غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي. په دې غړی کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اور. په بنو کې پر پاکستانی فوجانو یو بل مرګونی حمله شوې ده. د جنوبي وزیرستان د لدی خلکو د امنیتي ځواکونو لخوا پر ولسی وګړو د ګولۍ ورولو پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د خیبر د تیرا خلق له بی امنی په تکلیف او د احتجاج پیلولو خبرداري ورکوي. دوی له پاکستانی ریاست څخه ګیله لري. د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو د پیلولو اعلان کړی دی. یو څېړونکی وایي
ولس چې دی هغه خو نه د ترهګري غواړي په دې خپله سیمه کې او نه هغوی د حکومت په دې ګامونو باندې مطمئن دي، بلکې د شک په نظر ورته ګوري.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوس. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زه بشیر ګواخی مستاسی کورمم. په دې خبری غړی کې تاسو په تازه او بیلابیلو مسایلو باندې خبرو. تازه معلومات دا دی چې په اسلام آباد کې عدالت له ترشخانی د بهرنیو ډالیو د خرڅولو د تور په یو مقدمه کې د تحریک انصاف بنسټګر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ضمانت منظور کړی دی. ترشخانه تاسو ته واضح کړو چې هغه ځای دی چې د پاکستان حکومت پکې هغه ډالۍ ساتي کومې چې د بهرني هیوادونو مشران پاکستانی چارواکو خصوصا وزیر اعظم ته ورکي یا ولسمشر ته ورکي. د عدالت د دې پریکړې په اړه په اسلام آباد کې موږ سره زموږ همکار راشد خټک موجود دی. هغه ته ورزو خبرې ورسره کوو. خټک صاحب، ستړي مشه یو کو اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات وایي او دا هم ورته وایي چې هغلته چې کوم صورتحال دی په هغې باندې د تحریک انصاف ګوند څه وایي، ځکه چې هغوی به خامخا د لمانځي چې داسې فیصله راغله.
ډیره مننه. نن چې کومه فیصله وشوه د دې لاندې خو د عمران خان ضمانت وشو په هغه کیس کې چې دوی ورته توشخانه ټوی، یعنی هغه ډالۍ چې ورکړل شوی. خو دا سر کې توشخانه ترې دی، ځکه چې توشخانه دوه کیسونه مخکې هم تیر شوي دي. یو د ده د انتخاباتو په وخت کې و چې څنګه الیکشن کمیشن ته دغه ورکړل شو، د ټاکنو چې کوم کمیشن دی چې دغه هغه ډالۍ په خپلو اساسو کې نه دي ښکاره کړې، په هغې باندې دې نه اهل شو او په انتخاباتو کې برخه وانهخیسته. بیا بل هغه د هیرو سیټ و چې دته ورکړل شوی و او هغې پکې هم دته سزا ورکړل شوه چې د وروستو هغه دغه شوه ماتله شوه. دا دریم کیس بیا دی اوس دا د بلغاری جوړ شوی د سرو زرو جو دغه د سیټ ته چې پکې غړکۍ دي او دغه دی والۍ دي او بنګړي دي. دا وایي چې دته چې کله دی په مئی کې 2018 کې لاړو د سعودي عربستان په دوره، هلته ورکړل شوی و او بیا د په کم قیمت ځان ته کړی دی، یعنی توشخانه کې پیسې کمې ایښي دي او دا شی ځان ته کړی دی دغه سیټ. په هغې کې نن د اسلام آباد های کورټ چې کوم دی که نه لوړه محکمه، د هغې چې کوم جج دی جسټس میاګل حسن اورنګزیب، هغه ضمانت ورکو د لس لکو روپو دوه شورټي په بنیاد باندې. او دا په تحریک انصاف چې کوم وکیل دی سلمان صفدر، هغه وویل چې د دې نه پس په عمران خان باندې بله مقدمه نشته او مونږ ته که اوس هم دغه لیکلی حکم راغی نو مونږ به ځو د زندان نه د هغه د رخلاصولو دپاره به دغه کاروایي شروع کوو. خو زما په خیال داسې به نه یي، ځکه چې په عمران خان باندې ځنه کیسونه نور هم دي. یعنی اته مقدمه خو هغه د نهمې مئی والا په لاهور کې چې په ده باندې کمې ثبت شوي دي، په هغې کې هغه د کور کمانډر د کور دغه هم ده، مقدمه هم ده، په هغې کې د ده ضمانت نه دی شوی. اگر چې دوی وایي خو زما په خیال د راخلاصېدو داسې زر د زندان نه د راخوشي کېدو امکان ځکه نشته
مظاهرې اعلان کړې دي په اسلام آباد کې، په هغه باندې به دغه فیصلې څه اثر یې کنه؟
اثر خو به هله وکړي، راوته یا راوځي د جیل نه، اوس هم ورځ شته پکې کنه، رښتم تاریخ خو دغه ورځ شته دی. او د دوی خبرې هم روانې دي، نن هم د دبئی کم مشر چې دی د تحریک انصاف او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور پرون هم ورسره لیدلی وو، او نن هم تقریبا دوه ساعته د سره ولیدل او خبرې ورسره وکړې. او دغه ویل کیږي چې دی دغه د مذاکراتو د خبرو اترو هغه دغه چې دی پیغام رسانی کوي د دوه
د عمران خان او
د عمران خان او د تکتور حلقو ترمنځ یا د حکومت ترمنځ په ورته وایي. په حکومت والا وایي چې موږ سره دغه نشته، د خبر نشته، اگر چې دوی رابطه وي خامخا دواړه په حکومتونو دی، هغه هم د صوبایي دغه د وزیر اعلی دی. نو کدا د دوی دغه غټه مطالبه د عمران خان به خوشي کول دي، که په ضمانت را خوشي شي هم نو بیا خو د دوی د لاریون یا د احتجاج سره جواز نه جوړیږي، بیا به خامخا دغه کوي، دا به ځنډوي یا به ختموي. خو که ډېر اخلاص ته شو بیا به یې کوي، ځکه چې دوی نورو تیاریانو خو کوي، او ویلي هم دي چې لکه هر قومي اسمبلۍ غړی چې دی هغه به 10,000 کسان راولي، او د صوبایي اسمبلۍ غړی چې دی هغه به په دې احتجاج ګډون لپاره 15,000 کسان راولي. او که څوک عمران خان په خپله هم ویلي چې که څوک په دې کې ګډون ونه کړي، نو هغه په کار دی چې بیا د ګوند نه ووځي، ګوند پرېږدي، یو موږ بیا پر روان دغه کې انتخاباتو کې هغه ته ټکټ نه ورکوو.
صحیح. او بس کلن راته وایي دغلته د اسلام آباد کې څه تاسو وینئ؟ هلته د حکومت د دې احتجاج د مخنیوي لپاره څه ګامونه اخیستي؟
هو، حکومت چې دی هغوی هم خپلې تیاریانې پیل کړي دي، او یو خو صوبو ته چې دی د پولیسو د رینجر او د ملیشو دغه غوښتي دي، کنه سرتیري غوښتي دي، او بل کنټینر یې راغوښتي دي، اگر چې لګول شوي نه دي. لا په دویشتم نیټه باندې به دغه دغه هم را رسی، د رینجر ملیشو او د پولیسو سرتیری او د کنټینر لګول به هم پیل کیږي، تر دوی د مذاکرات ناکام شول او سنتي ځای ور نه کړه. دویشتم نومبر نه پس به بیا چې دا عملی تور باندې کیږي. اسن
صحیح. ډیر مننه راشد خټک. اوریدونکو، راشد خټک زموږ په اسلام آباد کې خبریال وو چې تاسو د اسلام آباد های کورټ په هغه پریکړې خبرولې چې پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ته اورول شوی دا، او په دې فیصله کې دا ویل شوی دی چې هغه ته ضمانت ورکړل شوی دی په یوه مقدمه کې. البته په هغه باندې نور ډېرې مقدمې هم شته دي، نو لا هم نوموړی په جیل کې دی. عمران خان د درغلیو په کیسونو کې، په قضیو کې، په اډیاله جیل کې د تیر 2023 کال د اګست له میاشتې راهیسې بندي دی، که څه هم دغه ګوند وایي چې دا سیاسي سازش دی او سیاسي تورونه دي، او هغه کومه درغلي نه ده کړې. په دې اړه باندې تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام کې هم ډېر څه لوستلی شئ. اوس بلې موضوع ته ورځو. د خبر پښتونخوا په بنو کې تیر ورځ وسلوالو د پاکستاني پوځیانو پر یو چک پوسټ برید کې ګڼ پوځیان وژلي او زخمیان کړي دي. پوځ وایي چې بریدګرو لومړی موټر بم چاودنه وکړه، او بیا نښته پیل شوه چې پکې 12 سرتیري او شپږ وسلوال ووژل شول. حافظ ګل بهادر وسلوال ډلې ویلي چې دغه برید د دوی غړو کړی دی. په همدې حال کې هغه پولیس خوشی شوي چې څو ورځې مخکې وسلوالو تښتولي وو. چارواکو نه دی ویلي چې تښتونکي د کومې ډلې غړي وو او په کومو شرایطو یې دغه پولیس پریښي دي. عمر وزیری نور حال درته وایي.
امنیتی چارواکو په وینا بنو جانی خیلو کې د نومبر په 19 وسلوالو امنیتی پوستا باندې ځانمرګې او وروسته وسلوال برید کړي. په بنو کې استخباراتي او فوزي جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیل مالی خیل سیمه کې وسلوالو د بارودو ډګړې امنیتی پوستې سره جګړه ولې، او وروسته یې په پوستا وسلوال برید کړي. د جانی خیل اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه دومره زوردار وه چې تر لرې لرې د خلکو کورونو دیوالونه او کوټې زیانمنې کړې، خو عامو خلکو ته ځاني تاوان نه دی رسېدلی. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا د برید پس د شپې نه وخته پورې د وسلوالو او فوز ترمنځ ډزې روانې وې. جانی خیلو کې پرون د نومبر په 19 سهار هم وسلوالو د سیمې یو مخاور او جرګامار شودی خیل ملک په ګاډي برید کړی وو، چې نوموړی د غوراره ډرایور او یوه خزینه یې وژلي ول. شپږ نور کسان یې ژوبل کړي ول، چې په هغې کې هم یوه خزینه او درې ماشومان شامل ول. یا د سیمه سره سرما سردی خلو کې هم د شپې مهال د پولیسو په وینا وسلوالو د هوجام دکان په بارودی مواد سره لوزولې. خو دغه پیخه کې د پولیسو په وینا ځاني توان نه دی شوی. د بنو په وزیر سب ډویژن سیمه کې هم وسلوالو بیا د نومبر په 13مه د شپې اووه پولیس سرتیري تختولی اغوا کړی ول، چې د پولیسو مشر ضیاءالدین احمد په وینا پرون د نومبر په 19مه ناوخته یې خوشي کړي. نوموړي خبریالانو ته استولې بیان کې ویلي چې د ځایي مشرانو په کوششونو سره یې تختول شوي سرتیري له وسلوالو خوشي کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې تختول شوي کسان یې څنګه او په کم شرطونو خوشي کړي. د خیبر پښتونخوا جنوبي زیلو کې په دې وروستیو کې په پولیسو او فوج وسلوال بریدونو کې تیزی راغلې. بل طرف وسلوالو زید هم د پولیسو او فوج کاروایې دوام لري. یو په بل بریدونه یې تیز شوي او وخت په وخت یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو یې دعوې کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدلی شئ. زموږ خپرونې د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم روانې دي، تاسو هغلته هم اوریدلی شئ که چېرته مو دا ایپ نه یې ډاونلوډ کړی. اوس یوې بلې موضوع ته ورځو. د بر جنوبي وزیرستان د لدی خلکو له حکومته غوښتي چې پوځ دي د ولسي وګړو په کورونو د ګولیو له ورولو منع کړي. د لدی خلکو تر هغې وروسته احتجاج پیل کړی چې په وینا یې تېره ورځ پوځ پر یوې ګولۍ په یو کور کې یو ماشوم وواژه. پر لتوالو دغه ماشوم مړی په لده کې د پوځ د مرکز مخې ته د احتجاج په توګه ایښی دی. تر اوسه پوځ او ځایي انتظامیې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له جنوبي وزیرستانه د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړي آصف خان ویلي چې په دې اړه به له حکومت سره خبرې کوي. اشتیاق مسیدی نور حال لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نومبر په 13مې د تحصیل لادا سیمې سیگا کلیکشې په یو کور مارټر ګولې لګېدلې. په نتیجه کې وژل شوي کاس مړی سارا د لادې توڼې مخې ته په احتجاجي درناکشې یې پلاتې وهلې دي. د دغې احتجاج یو مشر سید امین ناور وایي چې په څه وجه یې د سیمې خلکې په احتجاجي درناکشې پلاتې وهلې دي.
چه دننا دویش پی مخش ابل آوریزا دیمیش دیسی گی پا کلی بنده ده پوس یو پوست تای چه پنگا پوست برتوی آئی پا دغی بنده دیش پی پا یوانی ما باجا بنده چا حمله وگڑا او داز دیس پی شیری شو پا دازونا بعد با ده مختلف سایده نا چه ده برگیر نا دردی کی پوست ده لدا فوج نا او ده میش نرائی پی کٹ برتایی ده دل سایر نا ده ماتر گولی رو شیری شوی او دا گولی پا کلیک شیر دنه نالاگی ده 25-30 گولی نا بعد یوا گولا روغلا ده قربانالی پا کور بنده ده پوسا پا کامرا بنده ولاگی ده چه پا آغاک شوی قربانالی پا خپلا شدید زخمی شو او ده گور ولا زخمی شوالا او برسارا یوا بچه یا شدید زخمی شو قربانالی میش فوری تور پر امبولنس ورته وروغوستلی ملتان تا پدالیار شدای رسوالای نو چه دا وفات شو او شهید شو وس میش پا دلاده ده تحصیل ده تونه مخش چه کیما ده کارنلو ده نستی جوی ده
مشر خبر هم وروي
ملک سیف الله یو لدا پټویلی سره تعلق ته مو جنو زا وکړل می روړلې دلاته دلاده ته ټونې مخکام شي پولیس او فوج مخته چې کیم د فوج ذمہ دار دی د خې کیم دا کور په دمو کا ټارګټ کړای دی دغه نه د پښتنه وشي او د علاقې چې کیم تنظیم یاد دغه نه د پښتنه وشي چې د افچار ویله وشول د ظلم ویلې کیږي به ګنا او عوام ویله ټارګټ کیږي بل په غټ نه غټ میزه مقصد دای چې میزه په علاقې شه د امن برقرار شي.
مشال ریډیو چې دلاده سیمه احتجاجي درنه غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوې. هغوی په ځواب کښې وویل
حالات ټیک نه دي، حالات ګډوډ دي، انتهایي خراب دي، انتهایي نازب دي او دواړه فورسز لکیم طالبان ورتا ویا یا اینټی سټیټ ورتا ویا اور اب ایلیمنٹ سیٹنگ یا سیکیورٹی فورسز یا دوالا زورا ور دی بیا فشل کلا پم یت نو پرشن رو اون دی او ویسا پورا دغه خل داس انگریزی نو خام خاص خل کو دمه هم ور کوي حکی هم دی یا تو ویسا پورا ان لاین ماین ویلکم زلا پاکی چې کی میډیا نه ملای ویجی دا شو دا پاکی دې میډیا نه ملای ویجی میډیا دا چې کی وی از چې میډیا بچره دا ملک باشي نه دی نو بالکل دا کیندو دې جاری ورکوي د فل سپورټ کوو او کوشش کوو چې ځوان در وره
د سلوارم په 13 ورځ دلاده تونه سچو شعیب ماسید مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیگا کلیک شه په کور باندې د مارټر ګولې لګیدلې پېښې پلاټنې یې پیل کړې دي خو دلاده احتجاجي درنه مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو یې غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وي. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کی
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جوړ شوي نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټې غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه او تر دې غونډې وروسته د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په بلوچستان کې به یو پراخه او هر اړخیزه پوځي عملیات کوي. دا په داسې حال کې ده چې نن د پاکستان بشري حقوقو کمیشن اندېښنه وښوده چې که دغه عملیات وشي د تیرو هغو په څیر به کې د بشر حقونه وترول شي. دغه کمیسیون یا کمیشن پر حکومت غږ کړی دی چې په کار ته په بلوچستان کې خبرې د مذاکراتو له لارې حل کړي. په دې اړه د راشد خټک رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت د بلوچستان په صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف د پوځي عملیاتو کولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه په اسلام آباد کې د نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټې په غونډه کې په 19 نومبر وشوه. د غونډې مشري وزیر اعظم شهباز شریف وکړه. په غونډه کې د کابینې غړو د ټولو صوبو وزرای اعلی د پوځ مشر او د استخباراتي درو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. د اپیکس کمیټې د اعلامیې تر مخه په غونډه کې د ترګرۍ ضد مهم بیا فعالولو په اړه غور وشو او په بلوچستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د جامع او پراخ پوځي عملیات کولو پریکړه وشوه. ډیرلو کې بلوچستان لیبریشن آرمی، مجید بریګیډ، بلوچستان لیبریشن فرنٹ او بلوچستان راجی اجوی آر سنگر شامل دي. اعلامیه وایي چې په غونډه کې د مذهبي منافرت او تندرۍ په ضد ګامونو په حق له هم خبرې وشوې. د پوز مشر جنرال اسیم منیر د ترګرۍ په ضد د پوز د جنگ کولو د اراده سرګندونه وکړه. وزیر اعظم شهباز شریف غونډې ته وویل چې د کال 2013 پورې په ملک کې تر ډېره هله ترګرۍ ختمه شوې وه، خو اوس یې بیا سر راپورته کړی دی.
نمبر 1 دہشتگردی کا خاتمہ، نمبر 2 دہشتگردی کا خاتمہ.
زمونږ لمړی کار د ترګرۍ ختمول دي، زمونږ دویم کار د ترګرۍ ختمول دي او زمونږ دریم کار هم د ترګرۍ ختمول دي. تاسو وګورئ نړۍ حیرانه وه چې پاکستان کې ترګرۍ څنګه ختمه شوه، خو نن هغه نړۍ موږ ته پیغورونه راکوي او په موږ ریشخند وهي. او دا هغه خبره ده د کومې دپاره چې موږ نن دلته راغونډ شوي یو. په پېښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال او تزیانګار مشتاق یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د ترګرۍ د ختمولو لپاره څه نوې تګلاره ونه ټاکل شوه. عملیات پخوا هم شوي دي خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې.
په ګرون باندې داسې ښکاري نه چې کینیا او پاکستان یو مشکل سره مخ دي او واقعي ټولې ادارې حکومت چې دی نو هغه په دې باندې فکرمند سره روان دي. نو بیا سټیټ جوړیږي، نو بیا ښکاري په ګرون باندې میدان کې نو ښکاري نه. اپریشن هوښولې او موضوع اکثر دائمه چې دومره اپریشن په افغانستان کې نه شوی، ځکه چې دلته ټول غیر ملکی وطن راغلي. پاکستان کې خو چې کومه اپریشن شوی نو په خپل باندې دنیا کې داسې تاریخ کې بني چې غون غون کلی خالي شوی دی.
د اپیکس کمیټې غړو د ترګرۍ د ختمولو لپاره په کمی بیانیه جوړولو او مشترکه سیاسي غږ پورته کولو هم خبرې وکړې. خو په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال حق نواز خان مشال رادیو ته وویل چې ترګرۍ د مخ نیولو لپاره پکار ده چې حکومت صرف عملیات ورنه کړي، بلکې د خلکو او سیاسي ګوندونو مرسته هم ترلاسه کړي او په فکر او بیانیه باندې کار وکړي.
ولس چې دی هغه خو نه د ترهګرۍ غواړي په دې خپل سیمه کې او نه هغوی د حکومت په دې ګامونو باندې مطمئن دي، بلکې د شک په نظر ورته ګوري. اوس دغه شک ختمول او د ولس اعتماد بحالول زما په خیال باندې ټولو نه غټه مسله چې حکومت ته ده هغه دغه ده. او په دغه ځای کې کمی داسې ښکاري چې دلته کې هغه سیاسي چې کوم ماحول دی، هغه درجه حرارت دی، هغه هم داسې چې سیاسي پارټۍ په هغې تقسیم دي. نېشنل اکشن پلان چې کوم دی، کوم پلان چې مخکې نه ټاکلی شو او مخکې نه پې خبرې شوې په 2014-15 کې چې کله آرمی پبلک سکول پېښو شوه، په هغې کې چې کوم شل نقطې وې په هغې باندې هغه شنکارو نه شو.
د اپیکس کمیټې په غونډه کې د نېشنل کاونټر ټیریزم اتارټي یره ترګرۍ ضد کمی درې بیا فعالولو او د صوبو او ضلعو په سویه د رابطې لپاره د کمیټو جوړولو پریکړه هم وشوه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر ضلع د تیرا او باړی اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د وسلوالو پوسټ تر متر نه خطر وروسته هلته بازارونه او دفترې بندې پرتې دي. دا نښته د نومبر په 14 شوه و. دوی وایي چې په سیمه کې د امنیتي حالاتو په اړه په ولس په تشویش کې دي او په کار ده چې حکومت ورته د امنیت ډاډ ورکړي. په دې اړه فرهاد شینواری اورو.
د تیرای وګړی ګلمند پردای مشال ریډیو ته وای چې باغ مرکز ته د کار ژوند لپاره اوس هم څوک نشي ورتلای او په کورونو کې بند پاتې دي.
کما نخته وشو جګړه وشولا یا نر دیلې د مونږ چې کم د تیرو میدان مرکزی باغ دی اغا د ضلع خیبر چې کم مونږ خیبر سیما دو دیغه مرکز دی د مونږ اغا تر وسه پیر بند دی او د بد مرغه په اغا کې تقریبا د 15 تو وو پیر دکونونه مکمل سوی دی خراب شوی دی اغړ غټ سوپر سٹورونه او تر نن ورس پیر التا بقاعده باغ بند دی او تجارتی چې کم سرگرمیان وي خلکو تجارتی د خوراکا سمونونه خسته خرسول وغا ترنن ورز بیرت بندی او په خلکو کې یو ډور دی یو یرا دو چې داسې نیوی چې مونږ مرکز بوغله کوشو والته بیا دغه سه پیخه جوړه شي او بیا په کې داسې مرګ او جوبله وشي خلک د کورونو نه نروزي.
د باډي سیاسي اتحاد صدر شیرین پردی وای چې د تیرا په موجوده صورتحال د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت خاموش راځي او په کار ده هلته د امن لپاره کردار ادا کړي.
داسې یو بې حسي د مونږ ته د عوامو ته د ولس ته ښکاره کوي لکه چې مونږ چرته بې ریاسته خلک یو. مونږ سټیټ لیس یو. په صوبایي حکومت باندې فشار راوړو او مونږ په دې سلسله کې د جمعې په ورځ تیرا امن مارچ اعلان وکړو عام ایمرجنسی کې او په تیرا کې به یو جرګه کوو. په تیرا کې به د مونږ د خپل ځایي خلکو ته ډاډ ورکوو او هغوی ته به دا خبره کوو چې مونږ ستاسو سره یو تاسو دلته یوازې نه او داسې یو لای عمل به جوړوو چې داسې کوم د حکومتونه دي حکومت دوی د خاموشي ده چې مونږ واپس بیا راشو نو دوی ته به مونږ خپلې خبرې کړو او کنه نو بیا دوی صوبایي اسمبلی مخې ته به مونږ پرلت لګوو.
باډیو تیرانا د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي عبدالغنی پردي مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی د خپلې سیمې د امن په حق لا د خیبر پختونخوا د اسمبلی په فلور په بیا بیا احتجاج ریکارډ کړی او د دې بدمنۍ پر ضد به په هر فورم باندې خپل مبارزه جاری ساتي. د تیرا ولسی وګړو مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د نومبر په 14 نیټه وسلوالو لخوا په باغ مرکز کې د امنیتي ځواکونو په کیمپونو باندې د بریدونو او نښتې نه پس هر څه تړل شوي او څوک په اسانه له کورونو بهر نشي وتای. په خیبر کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نومبر په 19 نیټه مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې د نومبر 14 نیټې په پیښه کې د اف سی ځواک 8 تنه وژل شوي او 15 پکې جوبل شوي دي او وسلوالو ته هم درنه مرګ ژوبلا اړولې. د نومبر په 14 نیټه په تیرا بوټان شریف کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتې په مهال د یو مارټر ګولۍ په چاودېدو سره دوه ځایي ماشومان وژل شوي وو او 15 پکې جوبل وو. همدارنګ د اکتوبر په 21 نیټه د تیرا په پیر میله کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې په مهال یو مارټر ګولۍ په عامو آبادیو باندې پرېوته چې په نتیجه کې یولس پورې ماشومان جوبل شوي وو. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو په تیرو یو شمېر جرګو کې ځایي مشرانو ته ویلي چې دوی په تیرا کې یوازې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او درنه مرګ ژوبله ورته اړولې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو د لنډیز وخت دی راځي چې وایو. د پاکستان فوج نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د بنو د جانخیلو په مالخیلو کې د وسلوالو په پرنی برید کې 12 فوجیان وژل شوي دي. په بیان کې زیاته شوې ده چې د دغه حمله په وخت شپږ بریدګر هم وژل شوي. حافظ ګل بهادر وسلوالي ډلې د دې برید ذمہواري منلې ده. اسلام آباد های کورټ نن له توشخانی د بهرنیو ډالیو د خرڅولو د تور په وقضیه کې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ضمانت منظور کړ. عمران خان د 2013 کال لاګس رئیس په اډیالا جیل کې د پراغ تور دی چې د توشخانی بهرنیو ډالیو خرڅی کړی دی او د پوز پر ضد بیانونه او خلک پرولې دي. تحریک انصاف دا تورنه ردوي او سیاسي بولي. د جنوبی وزیرستان د لدی خلکو د پوز مرکز مخته پر لټوهلې دوی دا مشوم مړې حمله ځان سره وروړې چې په وینای د نومبر 14 په سیګی کلی کې پر یو کور د پوز د خوا د بی ماټر ګولې د وشتلو لامل وجه شوې ده. پرلط کې شامل ملک سیف الله د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې ماټر ګولې وشتونکو ته سزا غواړي. تر اوسه پورې د پاکستان پوز او د جنوبی وزیرستان انتظامیه په دې حق لا څه نه دی ویلې. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې د حکومت لخوا په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو د پیلولو په اعلان اندېښنه خولې وای په غوښوبه کې د امنیت د خبرو لارې راشید. پاکستان حکومت د دې بیان پاړه سندې ویلې خو د نومبر په 14 د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف اعلان وکړ چې په بلوچستان کې پر امنیتي ځواکونو د زیاتو شوو بریدونو ودرول لپاره د پوځي عملیاتو پریکړه شوې ده. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس مګورې دل شي. د نومبر په 14 د کوټې سوداګرو د هغه لسکلن مشوم د تختون پر ضد کاربندیز کړو او احتجاج ته دوام ورکړو چې څورزی مخکې د ناڅرګندو کسان لخوا تختول شوی. دغه مشوم د یو تجار او صراف زویری او ل دې عمل کاروباریان خفا و اندېښمن دي. دوی وایي چې حکومت باید د خلکو امنیت وساتي. تر اوسه پورې کومې ډلې یا غلو په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. په بلوچستان کې په دې وروستیو کې د قلنګونو او باج اخیستو لپاره د خلکو تښتونې زیاتې شوې دي. په دې حقله د صمد شبنم رپورټ اورو.
د کوټ سوداګرو سیاسي ګوندونو د بلوچستان اسمبلی مخته د نومبر له 13 احتجاجي پر لټوالي او حکومت غوښتنه کوي چې پر 15 نومبر د کوټ ښار له ملتانی مولې څخه د ناڅرګند کسان لخوا تښتول سوی لسکلن ماشوم مصور خان دی د تښتونکو له منګولو آزاد کړل سي او په پیښه کې ککړ کسان دی ونیول سي. د احتجاجي پر لټمال د نومبر پر 19 د تښتول سوی ماشوم پلار اجیر از محمد مشالډو ته وویل
دا پیش اسو سار وخت دی فسوزکی کې کښېنسته د کور سره روان سول پر مخ دادي عمر مسجد ملتانی میله پټیل باغ پی ایس ګاډي و هغه کې درې کسان د غټ کلاشنکوب سره نور اکشته سوې دي. په ډرایور باندې کلاشنکوب ونیوي او خپل سړی تښنې کش کړی دی. بس بیا داس کې کاواز ور خواته ولاړی. موږ چې په بارمي پاکستان سره گزارش کوو اپیل کوو خاصو ته کوو هم دغه طرف بچی لري دغه طرف مسیان لري د یو
د کوټ سوداګر وایي چې د ماشوم تښتونې په سوداګرو او کاروباریانو کې ویره پیدا کړې. د بلوچستان سوداګرو د نومبر پر 19 په کوټه کې کاربندیز اعلان کړی و. 4 ډول کاروباري مرکزونه تړل سوي وو. په دې اړه د بلوچستان د سوداګرو اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ مشالډو ته وویل
ټول تاجران اغلی د درنیته و درنته ناشي او د منصور کاکر دریایی پوری چې درڅو پرې آغا بازیاب سوي نه نو دراغو پرې بزمر احتجاج چالوي. سبا د کشنان مظاهره دلته ان شاء الله تعالی پر 2:30 بجې داغه بعد بیا مور و پال پارټیز او دا چمبر اپ کامر بیا یو پرنس کانفرنس کو دا انده د پارا لایمه تیارو چې دا انده د پارا بزمر دا احتجاج نو کچیر دا مسویر خان
بازیاب نسلو نمر مرکزی انجمن تاجران پر ټول بلوچستان کې د شټر ډو نارتال کال ورکو
تر دې احتجاجي پر لټولان دي سوداګرو سیاسي ګوندونو او د تشتول سیو ماشوم خپلوانو د کوټ شهر په بیلابیل برخو کې احتجاجونه کړي او د صوبې وکیلانو د نومبر پر 13 د احتجاج په توګه له عدالتونو بایکاټ کړی وو. بلخوا د نومبر پر 19 د بلوچستان اسمبلی غونډې مهال د عوامي نېشنل ګوند او بلوچستان اسمبلی غړي زمرک خان اسکزی وویل چې په تیر وختونو کې تښتونې یو کاروبار ګرځول سوی وو. هغه وویل چې تښتول سوی ماشوم د یو سوداګر نه بلکې بلوچستان زوی دی. هغه زیاته کړه چې د پیښې 15 ورځې تیرې سوي خو په اړه معلومات نسته. دا ډول د جمعیت اسلامي د کوټې امیر او بلوچستان اسمبلی غړي مولانا عیدت رحمان د غونډې مهال وویل چې د حکومت لخوا 80 روپۍ خرڅ شوي خو د بلوچستان حالت لا هم د نامنۍ سره مخ دی. هغه وویل چې د تښتول سوي ماشوم مصور خان د تښتونې ذمهدار به څوک وي. د ماشوم د تښتونې ذمواري تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. د بلوچستان حکومت وایند شاهدرین د نومبر پر 18 مشال لیډو ته ویلي وو چې د تښتول سوي ماشوم مصور خان د خوشي کولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. بلخوا حکومت په دې لړ کې امنیتي ګامونه پورته کړي. د کوټ ښار په بیلابیلو برخو کې پولیس او امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وسم یو بل رپورټ تاسو درو ورو د خبر پختونخوا په اسمبلی کې خزینه او د لګکیو څلی ریش چوکۍ خالی پرتې دي. تقریبا نه همیشته وشوي چې انتخابات شوي دي خو تر اوسه پر دا چوکۍ نه دي ډګه شوي. په دغو چوکیو باندې د غړو د ټاکلو امر سپریم کورټ ورکړو خو انتخاباتي کمیشن وایي دغه چوکۍ په هغه ډلو ته ورکوي چې د ګوند په ټیکټ او انتخابي نښه انتخابات هغوی ګټلي وي. په دې اړه د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
نهانیم میاشتې پس هم په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د زنانو شل ځانګړي چوکۍ ډکې نه شوې. همداشان د صبح د مذهبي لګکیو د ټولو څوکیو هم محرومه ده. د خیبر پختونخوا اسمبلی دننه د زنانه غړو د نشوالي د وجې د محمود رابعه بیبي وای د زنانه ګڼ شمېر ستونزې داسې دي چې د هغې دپاره یوازې زنانه غږ پورته کولی شي. نو په کار ده چې دغه ځانګړې څوکۍ ډکې شي. سږ کال د 8 فروری د انتخاباتو په نتیجه کې د 90 زیاتې څوکۍ پاکستان تحریک انصاف غړو ګټلي. دغه غړو د انتخاباتي کمیشن د بندیز وروسته په آزاد ډول انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. کمیشن ویلي تحریک انصاف ګوند ګوندیزی ټاکنې نوې کړې. د کمیشن د قانون د مخې هر یو سیاسي ډله به د ګوند دننه هر 15 کاله پس ټاکنې کوي او نوې تنظیمي ډانچه به جوړوي. دا چې په تیر وختونو کې بیا کله داسې شوي چې ګنې یوه جمهوري اسمبلی موجوده وي خو غړي یې په اوږده موده کې هم ونه ټاکل شي. مشال ریډیو همدغه پوښتنه د سیاستوال او پخواني سینیټر افراسیاب خټک نه کړي.
پاکستان کې خو حقیقت دا دی چې مارشل اګان هم تیر شوي دي. جنرال ضیاء الحق مارشل بیا راغلی وه، بیا د مشرف مارشل راغلی وه، خو هغې کې هم که دا اسمبلی به پیسې ته مجبوری نه وي خو دا خبره به چېره مارشل او اسمبلی نشته دي که نه. خو تاسې خو نه وه چې اسمبلی به وي او نمایندګي به پکې نه وه، یا په اسمبلی وي او واک اختیار به د بل چا سره وو فیصله کولو ته بار مثلا کا اعلان ناست. تاسې خو نه وه که نه. پاکستان په تاریخ کې دا بدترین دور دی سیاسي توګه باندې او قانوني توګه باندې آئین دی په لحاظ باندې.
په خیبر پختونخوا صوبه کې د زنانو دپاره 15 څوکۍ ځانګړې وي. دغه کې 15 څوکۍ خوراکي شوي چې دوه د جمعیت علما اسلام فی، دوه د مسلم لیگ نواز او یوه پاکستان پیپلز ګوند ته ورکړې شوي. همدا شاندی صوبه کې د مذهبي لګکیو څلور څوکۍ هم خالی پرتی دي. مشال ریډیو د خیبر پختونخوا صوبې د پخوانی ډیپټي سپیکر خوشدل خان ایډوکیټ نو پختل څومره قانوني بیلونه یا په اسمبلی کې بیا نور چارې داسې وي چې هغې کې د زنانو غړو برخه زیاته وي او یا خامخا پکې په کار وي.
زنانو باره کې وي نو زنانه په هغې کې مطلب خپل اوپینرز ورکي او دې مدا خبرې چې هر کله داسې یوه بل راشي دا فیصلو شي چې دا د یو کمیټې ته ریفر کړي. نو بعضې داسې کمیټې وي چې اوس هغې کې مطلب زموږ د فیمیل نمائندگی نشته دی او بعضې کمیټو کې مطلب چیرمین په شپه مو کې ملاویږي. نو هغه سې بیا دا مطلب یو ډېر کمې او یو غیر عیني دغه دی چې یو بل چې لاړ شي ریفر شي او هغه مطلب ڈسکشن د پاره او هغې کې مطلب نمائندگی د فیمیل نه وي نو هغه مطلب یو انکمپلیټ
پراخېستي.
تحریک انصاف ګوند ته په ځانګړي څوکیو د غړو ټاکلو امر سپریم کورټ په 12 جولای کړی او ویلي هر څوک دغه غړي په آزاد ډول هم منتخب شوي بیا دې هم دوی ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړیتوب او ځانګړي څوکۍ ورکړي شي. انتخاباتي کمیشن څو ورځې وروسته سپریم کورټ کې ریویو یا د دوباره کتنې یو درخواست جمع کړي چې ګینی عدالت باید په خپل فیصله نظر ثانی وکړي. عدالت کې مقدمه لا هم روانه ده. البته د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه درخواست د زر تر زر اوریدنې لپاره یو بل درخواست هم دغه ګوند جمع کړي وغواړي پکې چې عدالت دغه مقدمه زر فیصله کړي. تر هغه چې عدالت دغه مقدمه فیصله کړي نه وي، خیبر پختونخوا صوبه کې به د زنانو او لږکیو ځانګړي څوکۍ هم دغه شان تشوی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د پاکستان په بیلابیلو صوبو په ځانګړي توګه د خیبر پښتونخوا په هنتونو په کچا د لیکچرانو او استادانو په خبره دوی چکلا د دوی کارونو کې ترقی غواړي، نو دا یو لوی او ستونزمن عمل دی. د بیلابیلو پوهنتونو استادانو ویلي چې د لیکچرانو د اسیسټنټ پروفیسر او اسوسیټ پروفیسر په اوتو ترقی د اوږدې مودې راهیسې د ځنډ ښکار ده او حکومت په دې اړه باندې کوم خاص سیستم لري او که نه لري او که لري یې هم صحیح عملي کېږي نه. په دې هکله د نیاز علي خان رپورټ.
د آل پاکستان یونیورسٹیز بی پی ایس استاذانو د اتحادی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر جواد خان د نومبر په 19 مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویل د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی دا ذمہواری جوړیږي چې د لیکچرانو د ترقی لپاره ښکاره پالیسی جوړ کړي. خو نوموړی وایي چې ایچ ای سی تر اوسه دغه پالیسی نه ده جوړ کړي، ځکه په ګرد هیواد کې شاوخوا 20,000 پی ایچ ڈی لیکچران استاذان لا له ترقی بے برخ دی.
ایچ ای سی چې داغه په قانون کې داری چې دی بدا پالیسی جوړی، نو هغه پالیسی نه دا جوړه کړي او د دې د وجه نه زمنګ په پوهنتونونو کې ډیر لیکچررز چې هم دی عمقه د لیکچرر په سو کې ناشتي 15 کال نو واخل تر د 20 کال پورې خلک داسې دي چې هغه عمقه لیکچرر سو کې باندې تا د نه مناستي 13-15 کال راسي ایچ ای سی په بلا بلا موکو وادي کړی دی. وادي کوي قومي اسمبلی کې هم دا وعده کړې و چې موږ به دا پالیسی جوړه کړې دا او موږ به نوټیفای کو.
بلخوا د فیډریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن مشر محمد عزیر بیاوائی د هیواد په ګڼو پوهنتونونو کې د یوې پالیسۍ نشتوالی د دې لوی علت دی. دی وایي په ډیرو پوهنتونونو کې د لیکچرانو د ترقی لپاره ښکارا او مایری پالیسی نه وي او کوي هغه لزن ښکار وي او د ادارو داخلي بیوروکراسي له کبله د استادانو ترقی زیات وخت اخلي.
زمونږ ټول پاکستان کې دا مسله روانه ده او بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې هډېر زیاتره د پېښور یونیورسيټي حواله سره وایم چې موږ سره ایون دا لیکچررز دي چې داغي 24 سال 22 سال 18 سال 16 سال 15 سال 10 سال پورې سرویس ته او پی ایچ ڈی کړی دي او وته کال لس کال د پی ایچ ڈی مو شو خو داغي باوجود داغي پروموشنز نه شوي او داغي وجه دا چې د یونیورسيټو په قانون کې چې کم پروموشن نه راشتنه د دې لپاره پوسټونه ایڈورټایز کیږي او بیا پاره باندې اوپن کمپټیشن مطلب بهر نه خلکو می اپلای کولی شي او انټرنلو می اپلای کوي. خود بد قسمت خبردار جی چې بجټډ پوسټونه اویلیبل وي خداغه باوجود د سونه نه کیږي.
بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیاسياتو د سانګې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر درویش افریدی بیا وایي په خیبر پښتونخوا کې په ګڼو پوهنتونونو کې د مدیر هسي د اسسټنټ پروفیسر او اسوسیټ پروفیسر څوکۍ خالی دي، خو حکومت تر اوسه د دغه څوکو لپاره اشتهار هم نه خپروي.
اوس موجوده حالات دي چې د پنجاب حکومت، سند حکومت، بلوچستان غوندې غریب حکومت هغه هم د یونیورسيټیز د پاره د هایر اډیوکیشن دپاره په بجټ کې برخه ایښې ده. د خیبر پښتونخوا ګورمنټ په دې بجټ کې د یونیورسيټیز د پاره فنډ نه دی. بدقسمتي زمونږ د خیدا ده د تیرو اتو شپږو کالو نه دلته پوسټونه خالی پراته دي او هغه پوسټونه نه اډورټایز کیږي چې زه پې باندې اپلای وکړلې شم بل پې اپلای وکړلې شي او هغوی مخکې لاړ شي او هغې علت هم دا دی. یو خوا حکومت ته وایي چې زمونږ سره فنډز نشته دی او کدا بیا مخکې پرومو شي مخکې لاړ شي د دوی به بیا د تنخواه برډن په موږ سیوا شي.
د استادانو په وینا د هیواد په نور نور صوبو کې بیا هم لیکچررانو ته سو خرستو ترقی میلاوشي، خو خیبر پختونخوا کې د پوهنتونونو په کچا د لیکچررانو ترقی بالکل ادریدلې ده. د دوی په وینا چې دا مهال د صوبې په 1900 سرکاري پوهنتونونو کې مستقل مشران یا وایس چانسلر نشته، او د وایس چانسلر د نشوالي له کبله د لیکچررانو ترقی او بیا نور پرمختګ کارونه هم ادریدلې دي. د دوی په وینا په ځانګړي ډول خیبر پختونخوا ډیر پوهنتونونه د مالی بحران سره مخ دي، او د دې له امله د نوي پوسټونو یا ترقی لپاره بجټ هم نه لري. بلخوا د خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم وزیر مینا خان اپریدی بیا د نومبر په 19 مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي، حکومت یې د پوهنتونونو د خوالی لپاره کمیټې جوړه کړې ده. دوی د لیکچرانو استادانو ستونزو سره مالی ستونزې او د پوهنتونونو لګښت را کمولو لپاره کار پیل کړی دی.
د
بیلابیلو پوهنتونونو لیکچرران، صوبایي حکومتونه او بیا د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی د دې ذمہوار بولي. دوی وایي ایچ ای سی په 2006 کال کې په قومي اسمبلی کې په لیکلي بڼه منلي وو چې د لیکچرانو د ترقۍ لپاره به ښکاره او روښانه پالیسي جوړوي، خو تر اوسه یې نه ده جوړه کړې. بلخوا د پاکستان د لوړو زده کړو مرکزي کمیشن مشران بیا وایي د پوهنتونونو د لیکچرانو د پرمختګ لپاره د لوړو زده کړو کمیشن د بیسک پی سکیل په بنسټ پالیسی د ځن ښکار ده، خو علت یوازې دا نه دی. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن غړی او د پوهنتونونو د انسپکشن ممبر ډاکټر کامران خان بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي، د کمیشن د پالیسۍ د قبله استادان د ترقۍ نه بې برخې کیږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس اوریدل شي. اوس هم تاسو یو بل ریپورت دراورو. نن د نومبر 6 د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومانو د نړیوالی ورځ په توګه لمانځل کیږي. په دغه لړ کې پرون د پېښور په نشتر حال کې د الیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن د نړیوال پرمختیایي ادارې او ځینو نورو غیر سرکاري ادارو په مرسته او حکومتي چارواکو په ګډون باندې یو غونډه شوې ده. دغلته د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره یو تھیټر ډراما هم وړاندې شوه. په دې اړه د اسما ګل رپورټ اورو.
د نومبر 6 نیټه د ماشومانو نړیوال ورځ یا د ماشومانو د حقونو نړیوال ورځ په توګه مانځل کیږي. په دې لړ کې پرون د پیښور نشتر حال کې یو دستور را جوړ شوی و چې د ماشومانو د پوهاوي او د پیاوړتیا لپاره ځانګړی شوی و. په دې دستور کې یو ځانګړی سټیج ډرامه هم وړاندې شو چې مقصد یې د ماشومانو د حقونو په اړه عام ولس کې پوهاوی زیاتولو. په دې غونډه کې وینا کوونکو د ماشومانو د تعلیم، روغتیا، خوندیتوب او د هغوی د ټولنیزو حقونو په اهمیت ټینګار وکړ. د سټیج ډرامې له لارې د ماشومانو له ستونزو، هغوی د حقونو په دې برخه کې د ټولنې د ذمهوارو په اړه پیغامونه وړاندې کړل شول. د دستور پر مهال د بشري حقوقو فعال او د خیبر پختونخوا حکومت رائټ ټو سرویس کمیشن امبیسډر رومیسا ملک مشال ریډیو تخپل خبر کې ویل، د ماشومانو د خوندیتوب په اړه په ټولنې کې پوهاوی پکار دی. د نوموړي په وینا دی جدید دور کې ماشومانو کې د شعور او بیدارۍ ضرورت دی، ځکه چې د هیواد په کچ د ماشومانو سره د زورونې پیښې زیاتې شوې دي، باید چې د دې مخنیوي وشي.
ماشومانان زمونږ فیوچر لیډرز دي. ما سره داسې کیسز کیږي یا ما سره چې د ابیوز کیږي، نو زه چا
چاته ویم زه چاته رپورٹ کوم. دین علاوه د دې روز مقصد او د دې میسج هم دا دی چې مارو پلاټ پکار دی او چې کوم مشران دی هغه ته پکار دی چې هغه خپل ماشومانانو سره یو دوستانه رویه وساتي، هغه نه تاسو کې هغه له داسې ماحول کریئټ کړي چې هغه هر یو شی بغیر د سججک نه وایل شي.
د ماشومانو له حقوقو په اړه وړاندې کړل شوی یاد سټیج ډرامه کې کردار تر سره کوونکی یاسین عباس پر ماشومانو غږ وکړ چې په کوم ظلم زیاتی او زورونې خلیپاتې نشي. نوموړي مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل په تیر وختونو کې د ماشومانو پر ضد کېدونکي زورونو ته پام نه کېدو او ځکه هغه ماشومان چې زورول شوي خپل حال یې چاته نه وي.
چلډرن ابیوز ګوري دا به خلکو اګنور کولو دی او دومره سغټه مسله خلکو نه ګڼله. ګوري پهل به میل فیمیل کنسیډریشنز ډیر کېدل، اوس هم کېږي، خو دا میل میل چې کم کنسیډریشنز دی چلډرن خاص کر دا غي ابیوز اوس ډیر زیات شو. زمون په ایون زمون په پورو ملک کې ډیر زیات شو. میسج هم دا ورکو چې څومره تاسو سره داسې څه کېږي چې ښکاوي گئی ماشومانو ځان کې بولډنس پیدا کړي، مضبوط اوسئ، خپل مور پلار ته وایي، خپل اساتذہ ته وایي، یری گئی ما دا یری وخت نه دی، چوپ بنه پاتې کېږي او نه به دا شیزونه اګنور کوي، دا ناسوب هم تاسو ختموي.
سادیہ خان چې خیبر پختونخوا کې لسکولونو به برخې نجونو لپاره په غیر رسمي تعلیم ورکولو کار کوي. د نوموړو په وینا د ماشومانو د حقوقو ساتنه نه یوازې د میاندې پلرونو بلکې د حکومت او ټولنې په ګډه ذمہواری ده.
سٹیټ په کسټډی کې، سکول اډمنستریشن په کسټډی کې، نو دا د یو ریسپانسبیلټی، د سٹیټ ریسپانسبیلټی چې هغه د ماشوم ته پورا پروټیکشن ورکړي. خو تعلیم سره سره چې ماشوم د ټراما سره زندگی تیرول دا یو ډیر انفیر هغه د ماشوم د پاره د غي زندگی د پاره او بیا چې هغه کنه پروفیشنل کریئر ذہنی تشدد یا دونا اذیت ملاوشی چاہد اسکول نہ یا تعلیم نہ نفرت شی.
د یادی دستوري یو طبيعه کونکي ګلفام علي بیا مشال ریډیو ته ویل د ماشومانو د حفاظت او پوهاوي لپاره وخت پر وخت دا ډول دستوري طبيعه کول پکار دي.
زموږ د پروجیکټ څخه کم تیم دی د چایلډ پروټیکشن حواله سره، هراسمنت حواله سره، سیکشوال ایکسپلوایټیشن حواله سره، نو هغه باندې هم موږ سنسټایزیشن وکړو، ډرامټایز کو، نه صرف پریکټیکل ډیمونستریشن مو وکړو چې د ورلد چلډرن ډے منو کول اهمیت مو اجاګر کو، ماشومانو د هراسمنت او جنډر بیس وایلنس حواله سره جنډر ایکویلیټی باندې موږ خبرې وکړو چې دا ماشومانو دا پیرنټس دي دا پیر ګروپ جوړ شي او دا بزی خپل سکولونو ته خپل کمیونټیز ته دا پیغام چې کوم دی دا یو بهترین انفلوئنشل ګروپ دی چې هغه موږ او
د نومبر 6 نیټه د ماشومانو نړیوال ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقوقو کنوینشن د یارونې لپاره ځانګړې شوې ده. د 1999 کال د نومبر 6 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د ماشومانو د حقوقو نړیوال کنوینشن منظور کړ چې دا ورځ د ماشومانو د حقوقو ملاتړ او د هغوی د ښه ژوند لپاره مهمه وګرځوله. د دې ورځې منځلو مقصد دا دی چې د ماشومانو د حقوقو په اړه عام ولس کې پوهاوی پیدا کړل شي، د هغوی روغتیا، تعلیم، خوندیتوب او د ژوند اساسي حقوقو ملاتړ وکړي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اورئ. اوس هم تاسو یو بل رپورټ دراورو، کله چې په افغانستان کې طالبانو حکومت ونیو نو ګڼ بندیزونه ولګول. دوی د 2021 کال د اگست په 15 حکومت نیولې او تر هغې وروسته یې د بیان ازادي محدوده کړې ده. د بیان ازادي محدودولو کې پر موسیقي بندیز هم شامل دی چې لوجی سندرغاړي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. اکثره سندرغاړي اوس له افغانستانه وتلي دي او په نورو ځایونو کې، په نورو ملکونو کې غواړي چې خوندي ژوند وکړي. په دې حقله د صادق رښتینی رپورټ اورو چې په یو سندره شروع کیږي.
د حبیب الله شباب هنری شهرت شاوخوا 14 کال وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خبرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکی حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمندي چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشوي بدلول.
هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشۍ په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشحالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګ یې ځانګړی شوق او ذوق و.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه او ورسره ما غوښتل چې زه د دغه لارې هم وطنوالو ته، وطن ته خدمت وکړم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شعر په ژبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کړم، د شعر په ژبه ناخوالې راواخم، ولس ته وړاندې کړم، نو د هنر او موسیقي سره مې ډېر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په ډېرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونو نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هېواده ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره یې په خپل کلي کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانیست چې وروسته له تاوان سره مخ شو. اوس هغه د مزدورۍ په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نورو مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د ده لپاره ناشنا او د هغه له هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم موندل ستونزمن دي.
ډېری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې دلی پاتې یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نشته، کار روزګار نشته، یعنې خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډېره بریده پورې ولا حیران یو چې څه ډول د خپل اولاد نفقه پیدا کړو. نو حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکېچن دي.
بل را سر داستم بیا بستا سکلی تدر جم یار ساد دیر مالرم یار بیا بستا سکلی تدر جم یار
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی. هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبانو حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي استه.
زموږ د اسلامي عمارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې د هغه تجارانو څخه دا هیله ده چې دغه هنرمندان د خپل پام و یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي، ځکه دوی هم فامیل تر غاړې دي، کورنۍ تر غاړې دي. نو که چیرې سړی خپل وظیفه یا عواید ونه لري، کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو خو نه چلېږي. معلومېږي ټولو تر سړی کورداره دي، خپل پر زړه دي لاس کښېږدي، که څوک بېکاره چې خپل کورنۍ ته هغه به څه ډول نفقه ورته برابره کړي. نو موږ هیله دا ده چې زموږ دپاره هم د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په مول باسواده دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي.
حبیب الله شباب لا هم د سولیزو او ولسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېری کسان دغه د ستونزو په اړه خواشینی دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې د لاسنیوی وکړي.
د خپل محلي شخ او د سولیز شعر په انتخاب سره ډېر مشهور سو. د وسندره هم ډېره مشهوره وه چې د سولې کورسې وګرانه هلمنده د سولې کورسې. اوس یې دې حد ته رسېدلی چې خپل مجبوریات یې علني کړی دی او ټولنیز کړی دی او فیسبوک یې ویلی دی، ګلا یې کړې ده او د خپلې بېچارګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بېچاره یم او زما لاسنیوی وکړي. پاکر سره هم شباب یو بېچاره دی او لاسنیوی ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یوه نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډېرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
sada
پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.